قابل مصرف را هدر می دهند که معادل بیش از یک وعده غذایی در روز برای هر فرد گرسنه در جهان است.
اون وقت مبخیر خرقلاست دی بحال خبرون تا دا ملگر ملتون سر مشنتین گوترش وی چه اغزشی پا فانستان که رواندی که دیشی پورستی تاریخ که دا زینو خوار بی رحم از پون کوریجمونو لیقدمات سر پرتلشی دا دی یک شبه پورست پا اکسپانی بخانی تیویتر که لیکلی چه لطول آغو حیوادون و سازمانو سر یوزکی چه واری دا طالبان حکومت دا خزاینجونو پروگاندی طول تب ایزی مدیدون فوراً پایت ورسوی پرتا وقت که دا سرلیاد برانو چاره وزیری پینی وانگ دا جمعه پورست ویل چه د طالبان حکومت د افغانستان د نیمای نفوذ په بندي کولو سره د یو ظرف سخت محدودوي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 3.15 درجې و د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8:55 وشوه مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو دریو نجونو کې وایي لومړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خوړو نړیوال پروګرامې WFP دا خبره نن یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس له یوې خوا طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او له بلې خوا د بې وزلۍ له کبله ډېرې نجونې لومړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی له لورې په ښوونځیو کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. د پروګرام په حال کې د بودیجې کله کمالي شکایت کړی او ویلي دي چې له دې کبله 11 میلیونه اړو کسانو ته بیړنې مرستې نشي برابرولی. د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستاني وسلو 15 نوي کورنۍ هېواد ته رسنې سوي دي. بختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم، 12 کورنۍ د سپین بولدک، 6 سلویخت د کورنۍ د نیمروز ولایت او واریخي موکله او 1 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هېواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني او یا بې اسناده ګڼي. ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیس وایي چې د خپل واد په سکریا ښار کې یا پرون په یوه لاره کې لاس غیر قانوني افغان کډوال نیولی دی. د ترکیه رسنۍ نن یکشنبه د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي، غوښتل چې له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د سکریا پولیس اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال یې پیژندلی چې په غیر قانوني توګه په لارې کې ترکیه ته ورغلی وو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغیو مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 4 2 1 2 5 4 0 یو بل شمیره ده 00 4 2 1 2 6 4 0 1. که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته تاسو سره تماس نیسي. د واتساپ شمیره هم درته وایم 00 4 2 1 0 0 1 1. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کیږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې دا او څل عمل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغي دومره مهم او غټ رول لري.
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې د انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنی ټول بدن ته د انسان ټولو کوچني حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو که د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډیر مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډیر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب سره، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمنی کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډیر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې چې تر ډیره نه ښکاري او ډیر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده، او څومره فکر کوي چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لکتر لګل څلوخت یا 50 نه پورته دي.
بالکل جن صاحب، زه په لومړي سر کې د زړه د ناروغۍ په اړه یو لاند تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغۍ باندې کم کسان ډیر اخته کېدلی شي، کم خلک د ډیر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې کله د زړه او د رګونو ناروغۍ جديت موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضان ویل کیږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم دغه سره تړلې دي. په لومړي سر کې باید موږ وایو چې د دغه مرزو لپاره مختلف ریسک فاکټورونه شته، یعنی کله هغه ریسک فاکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډیره ده. دغه ریسک فاکټورونه په عمومي شکل موږ په دوه ډولو باندې ویشلی شو. یو هغه ریسک فاکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډیریږي، یعنی د پدې کې انسانان خورا ډیر تاثیر نه سي بدلوي. دوهم ریسک فاکټر چې دی هغه په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډیر دی، یعنی دا هغه ریسک فاکټورونه دي چې سړی نس کولای چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فاکټورونه دي چې هغه کې سړی کولای شي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د او یو د امراض د پاره خورا یو غټرین ریسک فاکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فاکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهمه هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دخانیاتو استعمال دی. دخانیاتو استعمال هم یو د غټرین ریسک فاکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فاکټور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت. چاغښت دی د خپل یو تو غټرین ریسک فاکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په ټیپی بخش کې زموږ تر ټولو ډیر کوشش دا دی چې هغه ریسک فاکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی شي دا تر یو حد پورې سړی وکولای شي چې دا کم کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړي اقلا باید یو اړې د فشار وقت څخه کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشت کې یو اړې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او کنه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په درې میاشت کې یو ور کنټرول سي، او مخصوصا د غدرې میاشتنی راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړیږي په غوند پاغسویا د قلبي او اویي امراضو کچه هم ډېریږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو چې دغه ریسک فاکټورونه تر یو حده پرې کنټرول کړو.
بله کوربدان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو سره ګرځو، اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سټډی مشه تاسو ته هم خراغلاست وایو، تاسو په بزې ته کوم چې د زړه ریسک فاکټورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې ضرورت متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل، او ویل چې په دې کې داسې فاکتورونه دي چې د انسان له اختیار وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي، بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر خزو ته دغه خطر زیات دی، اما ځینې داسې فاکتورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی، او دغه راز چاغي ده. دا سیره تبیل سي چې د زړه ناروغي تر کومې کچې پورې یا څو فیصد د دې ور دي چې مخې ونیول سي، یا لکه تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډیره سره مننه اول په تاسو نه مننه کوم چې زړه نیولې ورځي په مناسبت باندې خبرنامه نیولې تر څو چې خلکو عامه په هواي ور شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه، د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زلدن ریوال فیډریشن، او د شانه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ ایف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلدن وجه ناراسته کیږي، څلور مړینه چې دی هغه د هغه فاکتورونو په تړلې چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ مخه نیولې شو، یعنی په دې معنا باندې چې 80% مړینې د زړه د وژنې سره مرسته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی، او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو موږ په 15 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو، موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر اکثریت سره اغه موږ په کډورو باندې تقسیم کوو چې تفصیلا مې ان شاء الله برنامه کوو چې خبرو وکړو، اغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان وو د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي، ساکال دغه ورځ شعار یا هغه د المانزلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي، او دغه ورځ د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچه راکمشي. روسه په دې باندې تفصيلي بحث وکوه، اوس یې اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سر به خبري وکړو چې منتظر پات نه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
سلام کوم، ژوندای وستې سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو، اوریدونکو ته، نبی الله زابلای له زابل خبري کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیره مننه کوم قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پښتنه ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پروردي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغي سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده، بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني هلته ډیر مرګ جوړه پیښیږي، هغه کېدای شي له کوم د زړه له ناروغي سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلې دي، مثلا یو وخت موږ له غزنی نه موټر کې راتلو، یو ځای یو سلودري موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمیر ځوانان شهیدان شوي وو، کله چې زموږ ملګری ویني نو د زړه حمله پر ورته هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به پراتنګ کې کدا سي پیښی ویني، له څه مشکل سره کوم کسان مخ کېدای شي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني
کور ودان زابلای صاحب، سلامات اوسئ. مننه ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلای صاحب جواب کړئ چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثره انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مرګي وایي، دغه وایي د زړه د ناروغۍ سره کوم تماس لري او کنه. او زمونږ کې بل پښتنه د زابلي سیب دا و چې غمجن پیښې لیدل یا مثلا د مرګونو پیښې لیدل دا وایي د زړه د ناروغۍ سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې، و زابلي صاحب ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړی پوښتنې ته د مرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دیته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیارې یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي، په ډیر اوقاتو کې دوی بې هوښه کیږي. دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د مرګي حمله ورته وایي. نو د مرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتون لري، خو یو د غوډې لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسي دي. دوام خبره دا ده، ډیر هغه مریضان چې سټروک هم نه تیری یا داغه په مغز کې یو رقم یو رقم د سټروک د حملې څخه ورسته یو څه پاتېږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي او د خلې څخه یې ځګان راپورته کیږي، دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضي روحي تکلیفونه لري، هغه بعضي وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه الویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شفاخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول د وارې د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامبیزده کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې کله ډیر وخت دوام وکي، د زړه همداره مبین کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اتمه نه دي چې راچپاسي، په لومړي سر کې کلینیک دادی چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد راکمه چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي. او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس پسې ځي. بعض مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان نه چپکیږي. نو دا
هغه د سلامت سي ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنی ټیسټونه یا کلنی معاینې یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډیر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې باندې ډېرې عامې دي او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنې که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې باندې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډیره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 30% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګ کې د صحي خدماتو کیفیت بیا هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې او پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کېږي، یا وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نښانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کېږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد
لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي، هغه چې دی د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه کې د زړه د والونو ناروغۍ دي د انتان د وجنه رامنځته کیږي عموما په کم عمر کې، یعنی 15 تر 15 کلونو عمر کې، 10 کلونو عمر کې رامنځته کیدلی شي. او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي، نو دا د ناروغي و غنوا دي. خو د زړه د شریانو ناروغي چې ډېر زیات دي او د زړه حمله چې ورته ویل کیږي، کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړل، نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجنه رامنځته کیږي یا د بندوالي د وجنه. او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی، یا د سینې درد، دا درد چې په فشاري شکل باندې وي. او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثر غاړې ته یا چپ لاس ته خوريږي یا شاته ځي، د دروندوالي احساس کوي مریض، او کله داسې احساس کوي چې شینه خطر دی، سای بندیږي، او مریض باندې خوله راځي، مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې. په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري، ډایابټس ناروغان، په هغه کې عموما درد نه وي، او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد به احساس نه، خو دا غي سره څنګه د نور اعراض به موجوده. د دې سره څنګه ستړیا زره زره ستړي کې د لګ لاړ شي یا لګ خار کوي، او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي. دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې. د دې سره څنګه نفس تنګي او سالنډي ده، مریض کله همداسي تکار په وخت کې، کله د رواني په وخت کې سالنډي ورته پیدا کیږي، کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سره اواري، نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي. بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لږ د خوبي او د خوالي احساس کوي، یا په خوب کې یو دم د سبندي د وجه نه اوچتيږي. نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه ته باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې. یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی چې دا هم د زړه د ناروغي یو نه خبره.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صاحب ډیره ته په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغي او غوامدانه خنخانی بیان کړي، او د غنن ورځ د منځل یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان هم دا ټاکلی چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغي په اړه باندې. اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه وي.
خیر اوسې لوګین صاحب محترم، او تاسو سلام، او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام. ستړي مشي، تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. همدرد طرف اړ کا کین لغمان نه دا سډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل، او تام ته ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې. زما لنډه غونډې پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته ښه نه دي، او کوم هغه د څکلو کنه لکه مشروبات، دغه غیر الکولي مشروبات، دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه ته څومره مفید دي که مضر دي. او بله پوښتنه او نظر مې دا ده، بودی صاحب محترمه، چې دلته زمونږ په دا پیښې خوفار ځای کې کېږي که نه؟ یو پښتنه مې دا ده چې مطلب دي دغه پرمختللو هېوادونو لکه ایران، ترکیا یا اروپا، د دغه هلته کچه څومره ده، او په افغانستان کې مطلب د مړینې کچه څومره فرق لري. او بله پښتنه مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دلته زمونږ په علاقه کې ډېر ځوانان له دې مرض نه مړه شول، دغه یو دوه میاشتې مخکې د مایوبینو د ملي ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډېر ښه ځواني مو یار یو لس دقیقو کې دا په دې د مرګ هغه مړینه یې د منځته راغلله چې ډاکتران د ده په هغه پوه شوي نه ول، لکه دا خو لیدلی و او چې هغه نږدې ډاکټر ته بیولی و، هغه ورته مطلب د معدې هغه ویل چې د معدې نه دا زړه خراب ده او معدې نه بېهوشه ده، نو د معدې پچکاری ورته کړی و، بیا چې نور هم خراب شوی و. نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکترانو کامه ده، یو خو عام خلک هم بې سواده دي، خبر نه شي ماته د زړه تکلیف تا که نسته کوي، ما خو هغه وخت کې بې سوره ای له بې هوشه ای په ځان نه پوهېږي، دغه ډاکټران په مرض نه پوهېږي چې دته پورې اکسیجن او د ولاغېزې دی ما سې سونه لیدلي چې بې سا بندېږي، سا نه شي اخیستلی. نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سب سلامت اوسه له نظر او پختنه مو مننه البته مجموع کې به قضاوت نکو مو ګډیر تکړه ډاکټر صاحب اندرو چې دغه د بیلګینن مکسر په سټډیو کې دی چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دی ورو سبب دی باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغي او د درملنې امکانات څومره دی او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم د محل د عصبي جراحي په تخصص باندې بوخت دی نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پی وی په کلیوالي کچا باندې داسې ډاکټر صاحب هم چې حکومره لازمه پوهونه لري خو دغه سي مغلقه پیښه چې کیږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا خد چې سړی هغه مرکزی روغتون ته ځانو رسي کور ودان بل اوریدون کې راخلو بیا ورزو ملمنو تستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري
مننه خدای دې مان قبول کړه عبد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې شبا تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الله تعالی مده هلمن ولایت څخه
مهرباني وکړه تعال صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تکو د خپل افغانستان په ډاکټرانو ولادي دې عمر زاد کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو د پښتن لرمه د خپل د زړه درزا لرمه یعنی هر وخت نه را سره نشه نه را سره یو وخت وخت باسي د زړه درزا کې محترم عبد الله الدین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوژونو سره ورم یعنی نشه نه را سره نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پښتن لري چې مثال د خبرې یا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو د دغه تشخیص راته او علاج ان شاء الله ستا اول پښتن می دا غره د محترم ډاکټر صاحب عبد الله الدین صاحب خصوصا دا وسه حکم ځوانان چې دی په دا وسولنه کې خاص په دغه سیګریټو په دغه نشي توکو باندې اخته دي دا څونه موزر تمانوي چې د زړه د عملیه د پاره د زړه د درزا د پاره کداغه د پښتن ډاکټر صاحب راځي چې الدین صاحب اول یو غوښتنه مستاسه محترم عبد الله الدین صاحب دا غره تاسو می شرط خپل اوردونکو خدمت کړی دی خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي کچيري تاسو په راتلونکو خبرونو کې یاد شکر ډاکټر یو راوغړی ولې د مرزي دلته زیاته سوی ده او یو جلدی ډاکټر د پوسټي کې د کداغه دوا ډاکټر تاسو راوغړی نومد به ډیر تاسو منندو یې سلودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامت او سي تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم دوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړونو موږ به هڅه وکړو چې پراتون خبرونه کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري پکو کور ودان تل سب یو بل اوریدونکو راخلو چې منتظر پاتنه شي بیا راځو ملمنو تستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته واګي مهرباني وکړئ واتس اپ ته ماډي کا وصل د خبري وکړئ که فکر کوم دا غوړیدون کې لکه چې زموږ غاغ نه ورستا سو غاغ وصل دی مهرباني خبري وکي ها بس غاغ نه ورو راځو ملمنو ته ښه ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدرد سي پښتنه تاسو جواب کړي وای کوم خوړه باید ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي وباندې اخته دي او دغه راځي فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پښتنه درلوده او دا پښتنه هم درلوده چې وای په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغي او کاچا نظر هغه هیوادونو ته چې شاته پاتې دي او رسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې رسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغي او کاچا او یا هم د زړه د ناروغي لکه بل د مړینې په کاچا کې وای کوم توپیر شته
بالکل لودین صاحب ډېر ښه پوښتنه ده زه به یو لږ وضاحت ورکم د موضوع ته ډېر ښه پوښتنه ده او دا یو مستوی ډېر ښه موضوع راخلاصوي هغه دغه ډاکټر صاحب ورته وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډېر مهم بحث دی هغه دا چې څنګه څوک کولای شي چې دغه د زړه او د شریانونو او د سټروک دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوي وکړي دې ته موږ په چې دې سکلای کې پرایمری پریوینشن وایو پرایمری پریوینشن دا معنا چې د دې تر مخه چې یو مریض را مابین سي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو دغه مریضي د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوي کړی نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلای شو دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو مرکی یعنی په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري دا یو دوامه خبره هغه مریضان چې په فاميلي تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي درېم ټول مهم شی چې دی هغه حرکت حرکت یا سپورت سپورت هغه پکې په هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي ایروبیک سپورت سپورت معنا چې ته دوریز مثال اقلن ته 15 څخه تر 15 یا 10 کیلومتر امکانات سره یو لري چې وګرځي دا یو خبره دوام خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټډ فټ یا هغه فټ یا هغه غوړی چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول غوړی چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو دغه د ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوي وسی هغه غوړی چې په هغه کې سچوریټډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړي د کسړې دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افتګوتان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه د ټول هم په یو مودریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمری پریوینشن په ډول باندې استعمال کړي او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره وکړه چې د اکچوال فبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نمونځموالي کسرې دا یو شی احساس کیه د زړه یو ضربان ټول عمر ورډ وی او یا د زړه ضربان په منظم شکل باندې نیوي سره به د کلنې وړ لارس ډاکټر ته د ډاکټر سره مشوره وکړي چې د خپل اټریال فبریلیشن خو نه دی ځکه که اټریال فبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټرین ریس فاکتور دی نو په عمومي صورت باید وایم چې په جامعې کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وس چې موږ د پرایمری پریوینشن لارې اختیار کړو پرایمری پریوینشن دا چې کڅ مرز نادر ما بنس سوي مریض جوړ روغ دي مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فاکتورونه کم کړو که دا نه خسته یو مرز را ما بنس چې هغه بیا سیکنډری پریوینشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله رااله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حمله نور د کمپلیکیشنونه رامسي هغه دا معنا چې د زړه د حرکت نمونځموالي د ترانسي او کراسي د هغه تداوی موضوع کو خدای نه خسته سټروک نه پیښنسي دا د عامه خبر او تر ټولو مهمه موضوع چې زما د اشاره وکم چې وختي دوستانو په ټلیفون کې هم دا پوښتنه وکړه هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علائم چې وختي تشخیص ولا چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندې ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغوند د مریض د مړینې کچه ډیریږي یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علائم په درلودلو سره باید سړی شبخانی ته مراجعه وکړي نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهم ترین شی وي که یو مریض دغه علائم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شبخانی ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د خپل تداوی کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات اوسې اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه پدې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره اجمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنې و مننه د نیم سات لپاره راغی ډاکټر صفادی ډیره مننه سلامات اوسې له ګډونه مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخ ته وړو ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمان نه د ویل چې زلمې درزيږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راز ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانيات استفاده کوي دغه دخانياتو استفاده څومره د زړه په ناروغي باندې د زړه د ناروغي لامل کیږي مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر زپا مرته خپل اشاره درلودې اتل سپ ته سوای
ډیر څه تمنه نه مخکې دنه چې اته څه تورشم غواړم هغه مخکې ورور همدر څه یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غواړم چې هغه جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې سب شوې دي د زړه د ناروغۍ د وجې 2.1 میلیون او
د اروپا کې 3.8 میلیونه، په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیونه، خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیونه دي. یعنی دې خبرې معنی دار چې موږ څلور چند زیات د اروپا نه زمونږ د مړینو کچه زیاته ده. اګه عمده وجه دا چې موږ نه زمونږ آگاهي پوره ده او نه موږ لاسرسی لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه د اتل صاحب د پوښتنې په جواب کې باید یو مجي بالکل هو، کله چې د زړه ضربان ته پیدا کیږي دا باید فورا ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا که په ورځ کې وخت پیدا کیږي، که په هفته کې، اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي، او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیږي د زړه ضربان زیاتېدلو، نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي، ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی امریکا په نړۍ کې رامنځته کوي او په ځانګړي کې تقریبا 640 میلیونه انسانان چې د غبلې باندې اخته دي، نو په دې کې د زړه په ناروغي کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی. نو که اتل چې مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي، ډېره ښه خبره به ان شاء الله، نو خو بیا به خپل معلومات کړي، خو خدای نه خاصه مشه موجود نو وخت باندې چې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبري. دوهمه خبره دا و چې دخانيات چې دي بالکل دخانيات د زړه په دغه کې د ناروغي او په ریسک فاکتورونو کې په ډیر لوړه کچه باندې ځای لري، که څه دا سیرم چې د سیګریټ د وجنا او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تانه تل مسلسل د چې ملګری سره چې هغه وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی وسره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د وسره خپل مېرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې د څه خلکو سهم په دزله په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیونه انسانان. نو دخانيات دي هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دي او دزله په ناروغیو کې او دزله په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده. نو خو خبره دار چې موږ په هر ځای کې دخانياتو خلاف لوی کمپاینونه چلو، زموږ د مساجدونو، زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانيات چې دي هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې هغه لاس واخلئ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، دخانيات په مجموع کې په ساده الفاظو وایي مثلا دغه نشئی مواد لکه سیګریټ سول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شای چې استفاده یې منه ده په قوانینو کې، نو که چیرته تر ډاډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ، زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو سټډیو سره وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شته مری پروګرام ته غوږی مېرمنو کې خبرې وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشهي.
تاسو ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زه په فرانسې کې اوسېږم، د زړه مرض مې ده، نو ما پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دا زه څو وکم دا کوس ما ستاند اچولای دا، یعنی زه څو وکم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمیدو څو وکم او د زیاتیدو څو وکم چې لکه مخه ونیسم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخورې، دا خو به وخوره ما سره دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه.
ښه، تاسو فرانسې نه ځان معرفي کوي، تاسو کې لاین کې اوسې، زه به ډاکټر صاحب راشد نه هیله وکم چې تاسو سره خبري وکړي چې په دا ناروغي باندې مسار خلاص کی، بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنې ولري.
صحیح،
زه جمعالدین احمدزا یم فرانسې نه. ښه، جمعالدین احمدزا ډاکټر صاحب راشد تاسو پوښتنه لرئ له احمد زی ورور نه؟
او احمد صاحب تاسو سټنټ څو وخت چولې دي؟ څو وخت کیږي چې سټنټ مچولې او څو سټنټ تاسو چول شوې؟
ما ته خو چولې یو دوه په 2019 کې.
په 2019 کې تاسو د شکرې ناروغي لرئ؟
نه.
یا د فشار؟ د فشار ناروغي نه لرئ؟
د څه شي فشار؟ نه نه نه،
د فشار د وینې د وینې فشار. تاسو په کورنۍ کې نور څوک د ژوند تاریخ لري؟ تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګان کې
پنځیر وو؟ وو د مونږ یو د ترلور وارام د زړه مرزو نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر څه ته مرز د زړه به پاکستان ته بوزي او وي وسنل ربل اخره جنکی و مراسوله. او د مون پلان د زړه مرز لارو خو ډیر نا وخت ډیر نا وخت بیا الته ډاکټران په پیسو متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی ده خو مرز د زړه ډیر نا وخت ډاکټران
دې کوي. پښتنه احمد جی صاحب دا چې تاسو روسي پښتنه احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ولم یا بل شي د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې چوکوټه کې څوک سیګریټ وڅکي سبا مې غوټې ته درنه ورکیږي نو ورځم
زه دا خو له خبره نو د مدین احمد یې څنګه دا چې تاسو ته د الله صحت درکې تاسو ستنده چول شوې دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پړلې دي مخکې نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي او دا چې ستنت یو فارین باډي ده یعنی یو بیرونی جسم دی هغه تاسو په وجود کې پروت دی تاسو پر غونو کې نو تاسو د رګونو په عام ډول سره باندې دوته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخکې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وایي چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو ستنت واچو نو ته به غم کې نه بلکې ته اوس امره دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې دې ته کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کی استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو په هغه کې کوشش وکړه چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کوئ هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې دا اغه کاربوهایډریټ یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په جبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې اغه ډوډۍ کې دا په وریجه کې دا په مکرونی کې دا او دې ته ورته شیانو کې نو د اغه اش کې دا نو د اغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتئ او هغه کم کړئ دغه استعمال او د دې سره څنګه کې فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید هغه بيخي کم چې وکړئ د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیات دي خلاص خبره ده که تیز ووهئ خله که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هدا خپل دیش دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینه او تاسو به د دې نه د باقي حملو او د باقي د رګز بندیدونه بچئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشه ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو ته منو بات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی په الهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرونو سیدون کایم خو سپید حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکئ الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدا د سی سی ز یا د زړه په مشکل اختایم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګه بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سی نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فار یا د فشار د فار یا د نورو امراض لپاره دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زلام نارامه بینسکه او یو بل پښتنه سی ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز بعض وختونه درس ګورم ډیر وخت می دغه درس پر داس فشار پر د اعصاب باندې داسې فشار راوړی دغه د فار کې یو لار راته وشو
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني وکئ الهام صاحب چې زابل ناړي کني ولې وات څورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازمه ځین کې پاتې نشول بخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نیو په منځ کې کدا د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوب استعمالو دا کوم اصلم دی هغه تمن بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموالی ته وایي او کدا زړه ضربان د نیو نه برځي نو هغه تمن ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بازي خلک چې هغه شپېته 50 د سیل دغه شپېته او یا 15 شپېته د سیل دی بازي چې نوی پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جیم ته ځي یا پلواني کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران
دغه ورزشکاران چې دی په دوی کې کېدی چې په نورمال ډول سره هم د زړه ضربان چې دی هغه د 50 په منځ کې وي، یعنی په هغوی کې مونږ به دا اتلټیک هارت ورته وایو، یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینه پمپکوي، نو په لږ ضربان سره په یوه دقیقه کې هماغه مرو وینه دغه کوي، څومره چې یو بل زړه په لوی ضربان سره پمپکوي، نو دا یې نورمال حالت دی. د نورمال حالت نه د زړه د ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري، او که زیاتیږي ته هغه خپل اسباب دي. کله زیات شي ضربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه، او د زړه درزا پیدا کیږي. د زړه درزا یو عامه وجه چې د هغه استراب، پریشانی، روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي. د دې سره څنګه د مشروبات مخکې کم رول پښتنه مو کړل، د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات، دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي، شین چې کافي دا چې د زړه ضربان بروړي، نو دا شیان هم د سرم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي، خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بے نظمه، یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی او کسی دویم غیر منظم دی. دریم، نو په دې شکل باندې د زړه بے نظمی هغه کېدی شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې موږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بے نظمی رامنځته شوي، دغه خپل امراض دي، او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه دې دغه خبر او کلچې درس ویم او مطالعه په ما باندې دغه ګوجوي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعه لپاره خبره دار چې انسان اول د شي وختونو انتخاب کې چې په هغه کې مطالعه کولی شي، په وختي انسان ود شي وختي د شپې، او بیا په وخت راویښ شي، نو تهجد هم کولی شي، او دغه سره څنګه بیا مطالعه، نو هغه د شي وخت چې هغه کې چوپ چوپ یا او انسان ډیر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې، دا یو خو وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه به خوب شي وساس او ستړي شي، دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي، او د مطالعه دروندوالی رامنځته کوي، او ذهن اخزم نشکوله، نو خدای را چې دغه شنه د تون نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې، راځي چې لږ زره ډاکټر صاحب برته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دی په افغانستان کې، هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درتام شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز لمانځي او سګنۍ شوارې دادې چې عامه په هوای زیات کی او د زړه د حمله کچه راکمه کی. ډاکټر صاحب، تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغۍ د تشخیص امکانات څومره دي، او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنه څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټوله ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیر زیاته مننه، مهمه او خپختنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیر خبر سمینه غونډه لرله، او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوړ نیمګی دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې کوم روسي پرمختګونه دي په نړۍ کې، په هغه اړه معنی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو، نو هدا خل دغه په اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، د بلکې که زه وایم چې یو درسو عملی د بی ایل ایس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیاء مجدد بنسټیز احیاء مجدد لپاره، نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغیو په اړه معلوماتو، نو په دې کې عمده خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري، هغه د دې پرزنټیشن پر همدا و چې یو قسم مایوسی موږ ته پیدا کېدله چې نړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا اوو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله، هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو اوو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو، حتی یعنی کول اس کلمخ کی صحیح نه و یو دو مراکز کې وکیدل په دولتي شوخانو کې بیخ نه کېدل ایکو ایکو یعنی د زړه عادي ماینه د الټرا ساوند غوندې او غره د ایکو کارډیوګرافي هغه نه کېدل انجیوګرافي خو به دا غنه پر مختلفه شکل دی چې د زړه رګونه مونږ ته په هغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي نو دا د دې شانه امکانات نو او د دې ناروغي لپاره به مونږ یو کس هغه د هواد نه بهر لیږه ونن الحمدلله انجیوګرافي مشته ایکو مشته د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږه سی ټي سکین باندې چې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هواد کې د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معاینات دي هغه هم الحمدلله کېږي یعنی که زه وایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبر الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي ډیر کم څه د سپاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولای او بیا مجبوري کوو چې څوک پلچا ته ولېږو د دې سره څنګه د تداوي کم ته دغه چي دي تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره ترسیږي یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالي دوا ورکوي په دوا فشار کنټرولېږي په دوا د زړه درد کمیږي په دوا د زړه ضربان کمیږي دوا کلینیکل کارډیالوجي یا میډیکیشن کیږي دوه مجیدانو هغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوی د زړه داخله چې په هغه کې مثلا سپرینګ چول کیږي خلک وته سپرینګ وایي دا سټنت دی نو سټنت یا سپرینګ چول کیږي او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي مثلا د زړه سوري چې هغه په یو ډیوایس یا آلی سره د رګ دلاري دا چې کوم وایي چې په هغه باندې بندي یا مثلا وال چې هغه څنګه دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سی ورته ویل کیږي هغه باندې خلاصي نو دای دوهما دغه او درېما چې هغه د زړه جراحي ده نو دغه د زړه کلینیکل کارډیالوجي جوه دا ډیره ضعیفه و په افغانستان کې یو اته نه کال مخکې نن الحمدلله هغه هم کوي ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیالوجي دا په ریک ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره ترسیږي هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته پاکستان ته منځنۍ آسیا ته هند ته ترکیه ته لاړ شي دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یا لري یا نه لري دا یو ستونزه ده درېمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي چې هغه د زړه د خلاص عملیاتونو په بخش کې الحمدلله کافی په اوس د کابل په خار کې تقریبا اته نه شفخانی دي چې هغه د شان سره ترسي چې یو د هغه د حیات ته موږ خپل ال تکار کوم موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چیز امره سي دي الحمدلله دا خلاص تداوی موږ کوو خلاص عملیاتونه کوو د زړه سره موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چورتل کیږي نه د زړه شیدانو لپاره عملیات سره ترسیږي او هغه د زړه د رګونو عمومي غړي ده ستونزې دي نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا غي سہولتونه اوس موجود دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو بل بحث دی یو خو دغه دی اوریدونکو پښتنه را واخلو غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی د پښتنه کړی وای کدی او چا زړه او یا فساد لکار لویدلې وی او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت او یا فساد درېدلې آیا وای امکانات شته چې برته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی زه فکر کوم د پښتنه هدف به دا وي چې کچیرته د زړه یا واستونز یا ناروغي ډیره نا وخت تشخیص سي مثلا زړه کې یا واستونز وي یا مثلا راګ بند وي هغه بندوالې دي هتا زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد تر رسیدلې وي د زړه د حمله لامل شوی وي آیا وای په دغه حالت کې بیا کېدلې سي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي
بلیا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تکسل سی سی وینه راشي یا سل امله تکسل امله نو بلې کې زړه څومره وینه پمپ کوي نو څومره پمپ کولی شي دا ته موږ ایجکشن فریکشن وایو دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وي نورمال څه به سي نورمال د ځوانانو زړه خزل هیلتي او صحت مند زړه هغه په دې کې او یا 15 او یا 20% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15 یا 20% د ځان سره ساتي اغه هر ځل چې دته وینه راځي نو په هغه کې او یا 15 یا سی سی کسل سی سی راشي نه هغه پمپ کوي په دې کې چې ډیر سی سی ځان سره ساتي نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر 15 یو فیصد پورې دی د دې ایجکشن فریکشن دا چې راکوزیږي نو دا که تر 50 پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زه لګي دا کم شوي مایلد حالت کې
او که د 50 نتر تیر شو پورې راشي نو موږ د منځنی حالت کې دغه کم شوی دی د زړه قوت، او که د 100% زنداره کوزيږي تر 15% پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوري شوی دی. نو اوس خو د اوسنۍ تداوی سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو نو موږ د 100% نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ هم چورڅ کوو، سره د چیرې کې زیات وی، خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د 100% کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راجې کوو او هغه د دوا ورکوو. من سره داسې مشوي دي چې مریض د 15% نزله په حالت کې راغلی دی او هغه د حادې مرحلې نه وتلی دی، بیا مریض 15% ته د غزله بیرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي، خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نه شي کولی، کلی کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کېږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته پوغو کې اشاره ورته شو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري، که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپې تو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډیر مواجه کیږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کیږي. یو پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کیدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنون کیدي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل ایجنټ دی، یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی د ریسک، او دا د ریسک فاکتور دی دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کیږي. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې دا په 100% کې راځي. عمر ځوانان چې دي هغه په دغه 80% کې دي. په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص شي یا وروسته تداوی کوي یا امکانات وسره نشته دي لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوي دي. یعنی ما خپله د ودی خو کالو کس هم د زړه شیرینی ناروغیو لپاره عملیات کړی دی او د ودی شکل یې نه دومره عمر نه دی، لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی. د نه هغې شکل هم عملیات کړی دی او د 2 کالو هم عملیات کړی دی، نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فاکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پنه کنه پوه شي او ځان دې وساتي، نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورخکته دغه ماشومانو پیښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. اکثره نوي زیږېدلې ماشومان د زړه کمزوري لري، کلنډ دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغي لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مور زادي د مور نه چې زیږیږي نو په هغه کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د تشکل کې جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فاکتورونه مثلا وایرسي ناروغي چې مور اخلي، سایتومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغي چې مور اخلي نو دا د دې سبب کیږي چې خصوصا په حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص سره منځ ته شي او هغه د دې سره وزي کیږي. یا مثلا په دې وخت کې د ایکسری شواګانی مور زیاتی واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پوره شکل باندې خواړه وانه د حاملګې په دوران کې، او یادار چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده یو په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدل خبر را مطرح شي، نو په هغه کې د مرشي د درخره کېدل چې دغه مختلف اسباب کېدل شي.
کور ودان رورو باس پای تر سه ډاکټر سه پای کې غوړم یو زل بیا تاسو سپارښتنه تکرار کوم چې څه کول په کار دي ترڅو مو د غزړې چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو زل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنه مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې د محل زمګو تاسو غاګوري؟
دا خو ډیر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغۍ یو ښه خبر دا ده چې د زړه د ناروغۍ په پینځو کې څلور پیښې چې دي هغه موږ تاسو د خپلو کوششونو په ذریعه باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغې کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړۍ خبره چې ده هغه
په فزیکی لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه وو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه په خوراک کې پر خورینه باید بنګه ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدرې شیان د نشایستي په شمول دا منګه د دې استعمال کم کو، او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار، د دې سره څنګه خپل شکر، شکر اندازه موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو دغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې د استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو، دا غي تداوی وکړو، او لوړ فشار ولرو، دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغي مخه نیولی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم په دې اله چې دغه سپارښتنه مو چې وکړه، او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د زړه د جراحي له متخصص او کابل کې د الحیات روغتون لمشر ډاکټر سید خالد راشد، او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی حادی صاحب نه ډیره ډیره مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړله. دغه خبرونه به تر پایته رسیدو وروسته زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم د لاسرسي وړ وي.